السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره دی خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مشره دربار وای لز د کر سره د طالبانو د جګړې غیزه به پر څو نسلونو سیوري وغړوي. نو موري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زد کر فعال مته الله وی ساته په اشاره ویل چې نو موري لته باندې درې میاشتې رئیس زندان دی او د پښتنې په توګه مطرح کوي چې جرم یې څه دی. دربار وای د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې لتیری لډيري مدير رئيس هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه انتر لاس کړي. د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متي الله ویساد مارچ په اتمه کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سری فعالیتونه سر ته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه به افغانستان د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوړي او زیاتوي. دا هېواد د لوستو ښځو د یو نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یاد دی بل هر هېواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحدو ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته په لاس کې ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکن کې خبرلارانو ته وویل امریکا باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د وانګ وین بین پرونی څرګندونې خپرې کړي خو دا جزئیات پکې نشته چې چین پر افغانستان په افغانستان کې د امریکا د کوم بندیزونو د لری کولو غوښتنه کوي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې بیا وخت رسیدلې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و انکنګل کړه. ورسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د یو پریکړې لمخې د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي یا یعنی 3.5 میلیارد ډالر آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په شمالي وزیرستان کې لپاره نوی ځانمرګي برود وروسته د پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځانمرګي برید د عاملینو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کابل یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري وژل او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان کړل. د ریاض په خبره دغه ځانمرګي برید د بنو او میرانشاه تر منځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پرې یوه پوسته باندې شوی ده. د اوکراین د پلازمېنې کیف د یوې ناحیې په محکمه کې له چاودنې وروسته د پولیسو څېړنې پیل شوې دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د محکمې دننه ظاهرن د یوه کس لخوا د یوې وسیلې له چولو وروسته دغه چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه د هغه کس لخوا شوې چې د محکمې یوې غونډې ته وربلل شوی و. وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د چاودنې له کبله د مرژوبلې یادونه نه ده کړې او دا سپیناوی هم نه ده کړی چې دا چاودنه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره کوم تړاو لري او کنه. ازادي راډیو اوري نن د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 15 د 2023 کال د جولای د میاشتې شپږمه ده. د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوی په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي. د هلمند چې ډیری بریتانوي ځواکونه پکې دیرو یو شمیر اوسیدونکي هم د دې څېړنې هرکلی کوي.
ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم یې کړی جنایت کړی بېګون افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
په دې اړه چې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه به کومه مطلوبه پایله ولري د امنیتي چارو له یوه پوه سره غږېدلی و.
خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنګي جرمونه کوي د هغو د مجازاتو لپاره یو سریزه ده.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال هم ویلي چې د فلسطین په جنین ښار کې وضعیت له نږدې څاري. په دې ښار کې اسرائیل له څو ورځو سختو عملیاتو وروسته پرون خپل عملیات پای ته ورسول. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکی حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څیړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی والاس دغه سرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څیړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند مرکز لخکرګا دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغه سره جنایت کړي موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیګون افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې اوسي. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوی دی. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
و امریکا چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو اداوي په خپل وخت توګه اچل کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند کې دیره و تورن شوي چې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه ولسي خلک په ناقانونه توګه وژلي دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو ادعاو څیړل با کومی پایلی ولری کنه. پدی اړه اسد الله لودین د افغانستان د وسلوال پاوز د پخوانی ویان اجمل عمر شینواری نظر پختل هیده.
کم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي، دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لبان د لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي، او هغه کمې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز دی چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په هکله باندې، او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د اغو د مجازات لپاره یو سری زده.
شینوار صاحب، له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په هرازي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یاد کوردیناتو د غلطې دو په بنسټ باندې، یاد دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بیگناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضی رواني تکلیفونو نه بعضی نور ناخوال نه چې هغه متاثرې دا باعث کیږي چې هغه قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کوم هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي، او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړیز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو، پوځي ځواکونو کې وو، متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړیزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کوم جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې، په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه. متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلود د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولی هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي، په منطقي کچوي او په نړیواله کچوي، هغه دوه شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت لویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پخواني نظام لخوا د ګمارل شوي دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب تیره ورځ د دې شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له نیونو، شکنجو او تری تم کولو سره مخامخ دی. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي افغانستان اوس په اوس وخت کې د میرمنو په یوه زندان بدل شوی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي معافیت د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې خځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي، طالبان دغه خځینه فعالانی او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلپسې پرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مئی میاشتې پر افغان مېرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او معترض مېرمنې وایي افغانستان د مېرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابه نصری ازادي راډیو ته وویل
افغان مېرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان مېرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه مېرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان مېرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوې بلې معترضې مېرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو مېرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو مېرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترضې مېرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدودې شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جرمونو د نړیواله محکمې ترن ولوید ملویدیزي غاړې په جنین خار کې وضعیت لنجدې څاري. اسرائیل د اردن سند لویدیزه غاړې ته په پراته د خار کې پراخ پوزي عملیات تر سره کړل چې پرونی امپایر ته ورسول. ویل کېږي جنین د څو سختریزو وسلوالو ډلو مرکز دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر پرون چهار شنبه ویل چې په دوامدار توګه د فلسطینیانو وضعیت څاري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د اردن سیند لویدیځې غاړې ته د فلسطین په جنین ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په حق کې دی په 2021 میلادي کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي دي. دوی په دې سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو د غرازه حماس وسلوالې ډلې لخوا سوي احتمالي جنگي جنایتونه څیړي. اسرائیل چې خپل د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی غړې نه دی له دغو څیړنو سره له همکاري ډډه کړي او دوی د دغې محکمې صلاحیت هم په رسمیت نه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې د څرنوال کریم خان دفتر د فرانسې خبری ایجنس د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي په ټولو کې د فلسطینیانو او د جنین ښار وضعیت د دوی تر څارنې لاندې دی. دغه محکمې د خپلو څیړنو د پرمختګ په اړه معلومات نه دي ورکړي. داسې ویل کیږي چې دغه عدلي او قضایي بنسټ په 2014 کال کې د غزې د جګړې په اړه هم څیړنه کوي. فلسطین د دغو څیړنو ملاتړ کوي خو برعکس اسرائیل دې څیړنو غوسه کړی دی. فلسطینی چارواکي د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې خپلې چارې ګړندۍ کړي. خو دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې دغه محکمه په اوکراین او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د څیړنو پر مهال له مالي ستونزو او د نورو سرچینو له محدودیت سره مخامخ ده. اسرائیل پرون چهارشنبه په اشغال سوي جنین ښار کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې یې دوام وکړ، 12 فلسطینیان او یو اسرائیلی سرتیری وژل سوي دي. اسرائیل په دغو عملیاتو کې چې هدف یې په جنین ښار کې د دوی په ټکو د سختریزو ډلو مرکزونه وو، له سلګونه سرتیرو، بې پیلوټ الوتکو او زغروالو بلډوزرونو استفاده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به وښو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د سنگار خونو د بندیدو امر هغه څه دي چې د غنو نړیوالو رسنیو پام وراړولې. لاتین ټایمز چې په اسپانوي او انګلیسي ژبه خبرونه کوي، په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت د همدې نوي محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د وزارت د ویان عاقف مهاجر لخلی وای د خزو سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی چې خپل کاروبارونه وتړي. د فرانسې خبری اژانس د ښاغلي مهاجر لقلی د دې پریکړې د سبب په اړه لیکلي، کله چې ټول سنگارتونونه وتړل شي دوی به یې د تړل کېدو دلیل له رسنیو سره شریک کړي. له هغې راوروسته چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، پر افغان نجونو او ښځو یې پرله پسې د محدودیتونو لګول پیل کړي. ښځې په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، د نجونو پر مخې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، له کوره بهر حمامونو، ورزش او پارکونو ته یې د ښځو پر تګ محدودیتونه لګولي، او د محدودیتونو د یو شمېر نورو پریکړو په لړۍ کې تازه په ښارونو کې د ښځو د سنگارتونونو د تړل کېدو پریکړه هم کړې. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د څارنې ادارو د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. ویل شوي دي له دې پریکړې سره به لسګونه زره هغه ښځې چې په دې سنگارتونونو کې کار کوه او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وي بېروزګاره شي. له امریکا خبریدونکي فوربس مجلې په افغانستان کې پر ښځو د یو بل لګیدلې محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا خبرونه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو د کرکټ تازه پیل شوې لوبې هم ودرېدي. د مجلې په وینا د افغانستان د ښځو د کرکټ د نوي جوړیدونکو لوبډلې ډېرې غړي له هېواده ووتلې او د ښځو کرکټ منع شو. د فورس مجله زیاتوي د کرکټ نړیوالې شورا د دې شورا د یو پخواني مدیر عمران خواجه په مشرۍ د 2021 میلادي کال په پای کې یو کاري ډله جوړه کړه چې دنده یې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو ارزونه وه. عمران خواجه څو ځلې د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرانو او طالب چارواکو سره لیدنې وکړې او د سرچینو په وینا دا لری ښکاري چې دا ډله دی د کرکټ د نړیوالې شورا په راتلونکو غونډو کې چې د جنوبي افریقا په ډوربان ښار کې جوړیږي افغانستان کې د ښځو د کرکټ د وضعیت په اړه کوم نوي معلومات وړاندې کړي. خو د فورس مجلې په وینا د افغانستان کرکټ ښایي تحریم نشي، ځکه لیکوال وایي دا ډیره لری ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دي د ښځو د کرکټ سپورت بیا پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
طبیب خود د رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت پر نوول چې د وریا حمل میاشتې رئیس په افغانستان کې په طبیب خود کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. دغه راز د کونړ او نورستان په یو شمیر سیمو کې هم په تیرو څلیرو ساعتونو کې شدید و بارانونو او سیلابونو یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز هم خلکو ته دغو سیلونو مالی زیانونه هم رسولی دي. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ او نورستان کې چارواکي وایي د تیرو څلیرو ساعتونو په جریان کې د یادو ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په کونړ کې طبي پیښو ته د رسیدو چارو ریاست مرستیال احسان الله د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د تیر شپې او پرون ورځې سختو سیلابونو د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې خلکو ته یو تعداد ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د رپیج ولسوالۍ 15 تنه اوسېدونکي چې وان ټوایګل ولسوالۍ ته پلاره وو او وان ټوایګل ولسوالۍ کې ور باندې سیلاب راغلی سره د دوو موټرو سیلاب وړي دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
هغه وایي په دواړو ولایتونو کې په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویلې سربندونه سرکونه باغونه او نور شیان تخریب شوي دي.
همدارنګه د دغه سیلابونو له امله په مختلفو ولسوالیو کې په لسګونه جریبه زراعتي ځمکې سربندونه ویلې مختلف سرکونه دا زیانمن شوي دي او په مجموع کې په شیګل مرورې اسدآباد او خاص کونړ کې ولس کورونو ته زیان رسولی دی.
په دواړو ولایتونو کې سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د یادو ولایتونو چارواکي بیا وایي کومې مرستې چې دوی سره په لاس کې دي هغه به سیلاب او باران ځپلو ته ورکړي، خو خلکو ته ډیر زیان اوخته او لمرستندوی ټولنو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په روان لمریز کال کې تر اوسه په ټول هیواد کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله 306 اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوختي، څه د پاسه 3000 څاروي مړه شوي او له 1.5 جریبو زیاته کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پات کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ژدو ته دې د حجاب امر وکړي، شدي دې ارڅونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی، خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرد دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګال په جنگو کې لواړه، اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې کلیلي یا په نورو په تو کې کلیلي. دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره دی یو زمينه برابره کې ګرد خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خو نسته، دری بدر دی تاریخ نسته، غنم کشتی چې د کلونو وڅ په غنم هم نه ټولیږي، په غنم خو د چا کار نه چلیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.